په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي ان بي سي ټلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتنۍ ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د امریکا ساحلي ګارډ وایي د دې ویره شته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالۍ لېږدول تر نه دیرشو پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. شمالي کوریا دوه نور مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر په لوري وتوغول. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د پیسو ټولو اړینو لیک درا لیک ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونه تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړ شوی و وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقی مسولیت په توګه او د سیمایز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پریږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سخت لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیر میاشت ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشرپالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنگتن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. امریکایي ان بي سي ټلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتنۍ ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوی او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس روانونه ویل چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د همکاریو په ترڅ کې د کابل هوایي ډګر چارټر الوتنې بیرته پیل کړي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې لومړی ځل ده چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یوه چارټر الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومتي و چارواکي هم دوحې ته د دغې الوتنې د ترسره کیدو خبره تایید کړې چې امریکایانې لېږدولي خو دقیق شمیرې نه دی ښودلی. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې طالب چارواکو په مزار شریف کې د 40 کسانو چې د دوی په خبره د مزار شریف د هوایي ډګر له لارې په غیر قانوني توګه له هېواده وتل د نیولو خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله بنندې اسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې دوې سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. د امریکا ساحلي ګارډ وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 دیرشو پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ساحلي ګارډ ته ورمه ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي کښتۍ یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. دغه ژغورل شوي کس ویلي چې په کښتۍ کې نور 9 دیرش تنه سپاره وو او هېڅ یو هم د ژغورنې واسکټې نه درلودې. د ساحلي ګارد دی وی افسر جوان بورډیان خبرلان ته وویل چې د کښټۍ د جنوري په 22مه له بهاماس څخه حرکت پیل کړی و او د سمندر په سختو څپو کې ډوب شو. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. د ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون چهارشنبه دولتي ورسپانې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوې ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. شمالي کوریا دوه مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر پر لوري توغولې چې په دې سره د هغو وسلو شمیر چې د هیواد روانه میاشت آزمویل شپږو ته ورسید. د جنوبي کوریا پاوز پرون چهارشنبه دا لنډ واټن ویشتون کې توغندي یاد کړل چې په خبره تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته په ختیځ یا د جاپان په سمندر کې راپریوتی دی. پر شمالي کوریا د بندیزونو له مخې دا هیواد د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو له آزموینو منع کړی شوی دی، خو یو شمېر کارپوهان وایي پیونګ یانګ د نویو توغندیو په آزموینې سره هڅه کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا سره پراتلونکو خبرو کې یو برلاسی دریز ولري. د هند په ختیځ کې یو شمیر پاریدل خلکو پرون په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهونکي ګاز څخه په کار اخیستو اعتراض کوونکو ته توپاره کړل. د روانې اونۍ له پایله په بیهار ایالت کې د دې ادا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې آزموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کېږي. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې بېروزګاري یوه لویه ستونزه ده او د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10 میلیونه ډېرو کسانو په وروستۍ آزموینه کې چې د 15,000 دندو لپاره واخیستل شوه ګډون کړی و. د جرمنی حکومت په دې غور کوي چې د ټلګرام پر پیغام رسون کې اپلیکیشن بندیز ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې له ټلګرام څخه په زلونو د کورونا ضد واکسین په اړه د دسیسې د تیوري د خپرونکي چینل او حتی د وژلو د ګواښونو په توګه کار اخیستل شوی دی. د فرانس پرس پر اساس ټلګرام اپلیکیشن د کووید-19 ناروغي د مخنیوي لپاره د جرمني د حکومت له پالیسۍ سره په مخالفت کې د یو شمیر تاوتریخجنو اعتراضونو په ترتیبولو کې هم مهم رول لرلی دی. د جرمني د کورونو چارو وزیر وړاندیز کړی چې ټلګرام د غیر قانوني چلندونو د پای ته رسولو په هلو ځلو کې همکاري ونه کړي حکومت به دا اپلیکیشن بشپړ منع کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښته وی دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د غراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د تیر شپې پر څرګندونو پایل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان باید د ښځو او ماشومانو اساسي حقونه رعایت کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې او مرستې آزادې کړي چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره تیر شپه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د 15 غړو په غونډه کې وکړه. نور جزئیات به له اسمت سرمنو واورو.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي افغانستان په یوه داسې بد حالت کې چې میلیونونه خلک له سخت لوږې کړیږي، تعلیم او ټولنیز خدمات د سقوط په درشل کې دي او د پیسو نشټوالي د محتاجو کسانو پیرودواس محدود کړی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش تیر شپه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل
We need to suspend the rules and conditions that constrict
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورن کې عملیات تر فشار لاندې راولي. په اوس وخت کې چې سخت اړتیا ده دا مقررات باید په جدي ډول بیا وکتل شي.
Maximum needs these rules must be seriously reviewed.
سرموشي یوار بیا له هیوادونو غوښتل چې هغو ټولو انتقالاتو ته اجازه ورکړي چې د بشري فعالیتونو لپاره ضروری دي.
موږ ته پکار ده چې مالی ادارو او تجارتي شریکانو ته قانوني ډاډ ورکړي چې دوی بې له دې چې د بندیزونو د سرغړونې بیره ولري د بشري چارو په برخه کې کار وکړای شي.
ملګرو ملتو د رواني میاشتې په لومړیو کې په 2022 کال کې افغانستان ته د 4.4 میلیارد ډالر بشري مرستې غوښتنه وکړه. پرون چهارشنبه یې وویل چې 3.6 میلیارد ډالر نورې د روغتیا، تعلیم، لومړنیو تاسیساتو، د ژوند د اړتیاوو، ټولنیز انسجام، په تېره بیا د ښځو او نجونو د اړتیاوو لپاره پکار دي. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم اشاره وکړه. د چې د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل،
لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ بشري مرستې باید دوام وکړي. نږدې 1 میلیارد ډالر موږ تیر کال د بشري بحران د مخنیوي لپاره غوښتي وو. اوس لکه څنګه چې موږ یې په خپله وروستۍ غوښتنه کې یادونه کړې، په 2022 کال کې د نورې بشري مرستې لپاره 4.4 میلیارد پرې زیات شي.
د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د افغانستان تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمني په بهر کې کنګل شوې او هغه نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان له مخکینی حکومت سره کېدې. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل،
موږ ته پکار ده چې د افغانستان اقتصاد د پیسو په تزریق فعال کړو. موږ باید اقتصاد له پاشل کېدو راوباسو. د دې معنا دا ده چې داسې لارې چارې ومومو چې د کنګل سویو پیسو زیرمه آزاده سي او د افغانستان بانک بیا فعال کړو.
په دسمبر کې نړیوال بانک موافقه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ له صندوقه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ته ورکړي چې په افغانستان کې په روغتیا او خوړو یې ولګوي. د امنیت شورا غونډې ته د ناروې صدر اعظم یوناس ګار ستوري چې اوس یې هیواد د دې شورا دورهیي ریاست په غاړه لري وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت باید واضح شي. دا ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي او باید بیا کتنه پرې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شبر دی او شمیر لویدیز ورځپاڼو مطالب لوستي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده او لیکي د طالبانو له بریالیتوب سره به د دغو دوو هیوادو ترمنځ جنجالونه ختم نشي. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکې چنې کړې دي، ځکه چې اسلام آباد دا کرښه په رسمیت پیژني او کابل سترګې پرې پټوي. د ډیپلوماټ په باور سره لدی چې طالبان د اگست په میاشت کې د اسلام آباد په ملاتړ وخت ورسېدل، خو دوی د ډیورنډ کرښه په برخه کې د تیرو حکومتونو په څیر دریس خپل کړی دی. په خو د افغانستان رسمي دریس دا و چې دا کرښه د بریتانیا د امپراتوري لخوا پر افغانانو تپل شوې ده. ډیپلوماټ د طالبانو د بیان زبیح الله مجاهد خبره راخیستې ده چې وایي ډیورنډ کرښه یو ملت دوه ځای کړی دی. د مجاهد په وینا د طالبانو حکومت د دې بیلتون پلوي نه کوي. ډیپلوماټ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر شمشاد احمد خبري هم راخیستې دي چې وایي که د افغانستان ادعا ته جدي وګوري نو بیا خو هند هم ادعا کولای شي چې ټول پاکستان د خاورې برخه ده. عبدالله ننګیال د ملي ډیموکراتیک تحریک مشر او د پښتون ژغورنې مخکینی غړي ډیپلوماټ ته ویلي دي چې د پاکستان مشرانو ډیورنډ په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخواني ولسمشر ضیاء الحق په ویل افغانستان د پاکستان 15مه صوبه ده. د شاغلی ننګیال په وینا د پاکستان همدا تګلاري د دې سبب شوې دي چې تحریک طالبان پاکستان بیا خپلې تروریستي حملې زیاتې کړي او یو ځل بیا توانېدلې چې ډېرې قبایلي سیمې لاندې کړي. ګی ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو نوي راپور لمخې افغان ال جی بی ټی لډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د چک جمهوریت په برنو ښار کې میشت اورتمسکبري د ال جی بی ټی افغانانو د سازمان مشر دغه توري ازادي راډیو ته داسې تشریح کړل چې له ال څخه هم جنس کرا شزه، له جی څخه هم جنس کرا نارینه، له بی څخه دوه لورې هم جنس کرا چې هم ښځو او هم نارینه ته تمایل لري، او ټی بیا هغه کسان دي چې هغه جنسیت چې په ماشوموالی کې ورکړل شوی هغه یې تغییر کړی دی. د بشر